په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوه چې ډېر وخت یې د ښځو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست دی سکوت ته بیل سوی دی. نن پنجشنبه ده، د غوایی اثور اوویشتمه د مې میاشتې شپاړسمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پاټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. طالبانو او پاکستاني چارواکو د خرلاتسي د لارې د پرانیستلو لپاره خبرې کړې وې چې د راپورونو پر اساس بې نتیجې پای ته ورسېدې. د دواړو لوریو دغه ادعاګانې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. تفصیل وروسته. پخوانی ډیپلوماټ او له آسیا څخه د اسلامي همکارۍ سازمان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون غړي اصیلا ورداګ وایي چې د ناروی په پلازمینه اوسلو کې په دوروزنی غونډه کې د کډوالو بشری مرستو د ښځو د تعلیم او کار او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه خبري وسوي. اصیلا ورداګ پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې غونډه کې د ټولو اقشارو استازو او هم د طالبانو استازو برخه اخیستې وه. خو ځینو ښځینه فعالانو په اوسلو کې پر وروستۍ غونډې نیوکې کړې دي. د افغانستان د ښځو د ملي اتحادیې تر په نوم ډلې د ناروې چارواکو ته په یوه پرانیستي لیک کې د داسې غونډو د جوړولو او له طالبانو سره د اړیکو د احتمالي پلان په اړه خبرداری ورکړې، ځکه د دوی په ټکو طالبانو بشری ارزښتونه په تیره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بشری حقونو د څیړنې لیک په نوم یوې ټولنې پرون اوړمه ورځ په اوسلو کې غونډه وکړه چې په افغانستان کې د بشری حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم پکې ګډون کړی و. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدبندۍ موافقه وستایله. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه لویه بریا وبلله. په همدې حال کې په لسګونو مظاهرچیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول سوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. ارمنستان او آذربایجان په دسمبر میاشت کې د سولې پر تړون موافقه وکړه چې د ارمنستان ګڼ هغه وګړي مخالفت کوي چې لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ ته څیرمه پراته دي. آذربایجان تیر میلادي کال د ناګورنو قرباغ د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات وکړل چې بالاخره یې په دې بیلتون پاله سیمه کې په خټه د ارمنانو د دریو لسیزو کورواکي ختمه کړه. د اوکراین په پلازمینه کیف ښار او د دغه هیواد په څونو سیمو کې نن سهار وختي د هوایي بریدونو خبرداری ورکول سو. د اوکراین د هوایي ځواک له خبرداری سره سم د روسي ځواکونو لخوا د بالستیک توغندیو خطر سته او دغه بریدونو پر لپسې توګه د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړي چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوکراین د انرژي تاسیساتو ته هم زیانونه اوښتې. د اوکراین سیمه ییزو چارواکو خبرداری ورکړی چې پرون په دنی پرو سیمو کې د روسي ځواکونو پر راکټي بریدونو کې دوه تنه وژل سوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دورزنی سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شی جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر داسې وخت کې چې روسیا پر اوکراین تر یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډیره تکیه کوي. روټرز خبري اژانس لیکلي چې پوتین او شی جینګ پینګ موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک مشارکت به نور هم قوي کوي. دوی د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو اقداماتو انتقاد وکړ چې د دواړو ولسمشرانو په وینا د روسیې او چین لپاره یو تهدید ګڼل کیږي. پوتین چینایي رسنوي ته ویلي کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی، خو د ده په وینا هر ډول خبرې باید د روسیې په ګډون د ټولو ښکېلو هیوادونو ګټې په پام کې ونیسي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څلور دقیقې سوې. د دې خپرونې لنډې خبري برخې ته ورځو. اوس هم د طالب وسلولو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وسلول نښتې د تازه حال راپور چې ویل کیږي د دواړو لوریو د پاره یې مرګ ژوبله اړولې ده. په پکتیا کې د طالبانو حکومت سرچینې وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل سوی او نور ټپیان سوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر نن سهاره روانه وه. دغه شان په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څنګه یو خبریال هم وایي چې د طالب ځواکونو د توپونو په ډزو کې یو پاکستاني پوځي وژل سوی او څلور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د جګړې له بیرې خلک له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت د پکتیا ولایت په امنیه قومندانۍ کې یو سرچینه وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره د طالب ځواکونو په پرونۍ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او اووه نور ټپیان دي. نوموړي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل مرګ ژوبله د ځاځیاریو په جګړه کې اوښتې او د ډنډ پټان جګړه مرګ ژوبله نه لري. دا سرچینه وایي جګړه پرون پیل شوې وه او تر نن سهار روانه وه. دغه سرچینې پاکستانی اړخ ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان نن سهار په خپل ایکس پاڼه د پاکستانی سرچینو په حواله په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو د توپ یو مرمۍ په کورمه ایجنسۍ کې د پاکستانی پوځیانو په سرحدي پوسته لګېدلې چې له امله یو پاکستانی پوځي وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. نوموړي بیا لیکلي چې دا جګړه له تیرو درې ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانه ده. طاهر خان دا هم لیکلي چې د جګړې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د خرلاچي دروازه هم تړل شوې او د خلاصولو لپاره یې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې هم بې پایلې پای ته رسېدلې. طاهر خان زیاته کړې چې طالب لوري د خرلاچي دروازې د خلاصېدو او پاکستاني اړخ د ډزبندۍ غوښتنه کړې. په همدې حال کې د پکتیا د ځاځیاریوب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سخته نښته روانه ده چې سپکې او درنې وسلې هم پکې کارول کېږي. د سیمې یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري ړانده توپونه د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، خو دغه سرچینې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه درلودل.
کرښې ته نږدې کورونه چې دي هغوی د لرو پرتو سیمو خواته نورو کلو ته کډه شوي دي، نو لا هم کرښې ته نږدې کلو کې ویره شته دی. حالت استرالي دی، سرتیري ځای په ځای شوي دي او زمونږ هیله همدا ده چې جنگ په ځای خبرونه مخکې لاړ شي او جنگ ته د پای ټکی کوښښل شي.
د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، له پاکستان څخه توپونه او همداشان هون راځي، په کورونو باندې کلو باندې لګیږي. جنگ چې دی د لویو سلاو دی، توپونه او همداشان لوی وسلې استعمالیږي. ځینې کورنۍ هم له اړوند ځایونو څخه کډه شوې دي، جنگ اوس هم دوام لري.
که څه هم په رسمي ډول د دغو نښتو د پیلېدو لامل نه دی معلوم، خو د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوستې پاکستاني پوځیانو ډزې وکړې، خو پاکستاني خبریال طاهر خان بیا د پاکستاني سرچینو په حواله طالب ځواکونه د دې نښتې په پیلېدو تورن کړي. تر دې نښتې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ پاکستاني جیټ الوتکو د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ هوایي حمله هم کړې وه. که څه هم د دغه برید په اړه طالبانو او پاکستان په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني سرچینو وړاندې تر دې ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو غړي په نښه کړي وو. پاکستاني چارواکي په دې وروستیو کې په خورا توند لهجه تور لګوي چې د افغانستان خاوره د ټي ټي پي وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کېږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان له غړو ملاتړ کوي او هغوی ته یې د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه.
د چین او روسیې ولسمشرانو د ستراتیژیک مشارکت د لا ټینګښت په هدف یو ګډ سند لاسلیک کړ. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
چین ته د پوتین سفر په داسې حال کې شوی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د موسکو له غیر مواجه یرغل وروسته له اقتصادي پلوه پر چین ډیره تکیه کړې. ولسمشر پوتین نن د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره وکتل. پوتین له چین سره د ستراتیژیکو همکاریو د پیاوړتیا په اړه د سند له لاسلیک وروسته په ګډه بیانیه کې په څو مواردو کې له چین سره د ښو اقتصادي اړیکو یادونه وکړه.
د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګېدو د 15 کلیزې په مناسبت موږ په نوې زمانه کې د چین او روسیې ترمنځ د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ د ژورتیا په اړه د چین د ولسي جمهوریت او د روسیې د فدراسیون ګډه اعلامیه لاسلیک او خپره کړه.
د اسوشیټد پریس د راپور له مخې پوتین د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د چین د ولسمشر شی جین پینګ له هڅو مننه کړې. په دې ناسته کې د دواړو هیوادو مشرانو د ملګرتیا په زیاتېدو ټینګار وکړ، ځکه دواړه له لویدیځ سره په کړکیچ کې دي. د روسیې او چین مشرانو په یو مفصله ګډه اعلامیه کې چې هدف یې په نوي عصر کې د هر اړخیزو او ستراتیژیکو همکاریو زیاتول دي، خپل دریځونه د اقتصاد او فضا څخه نیولې
تر دفاع، اوکراین او تایوان پورې د ټولو مهمو مسلو په اړه شریک کړل. شي جین پینګ په دې اړه وویل:
د چین د اسرائیل مخې تیر کال د روسیې او چین ترمنځ سوداګري 1/4 برخه لوړه شوې او د 240 میلیارد ډالرو نوې ریکارډ ته رسیدلې ده. زموږ اټکل یو څه توپیر لري، مګر دا ارقام په بشپړ ډول سم دي.
د روسیې او چین مشرانو هم پر متحده ایالاتونو د یو لړ هغو اقداماتو له امله نیوکه وکړه چې پوتین او شي جین پینګ یې د روسیې او چین لپاره ګواښ بولي. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې له خوا یې د نیولو حکم صادر شوی، په فبروري کې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پیل راهیسې په ندرت له روسیې بهر سفر کړی. دا د پوتین لومړنی بهرنی سفر